سلام و خسته نباشید. اینجا رادیو آزادی است و برنامه یک ساعته دری با من جاوید فیضی. خوش آمدید. اداره هواشناسی افغانستان که تحت کنترل طالبان قرار دارد، امروز یک شنبه در سراسر افغانستان به جز کنر، ننگرهار و نیمروز باریدن برف و باران را پیش بینی کرده است. این اداره روز شنبه 27 جنوری در اطلاعیه گفت که تا روز دوشنبه سیلاب‌های ناگهانی در دریاهای هریرود، هلمند، کابل، آمو و سایر حوزه‌های دریایی افغانستان پیش بینی می شود. در اطلاعیه گفته شده که در ولسوالی‌های کوشک و کاشان، خاشرود، غربند، ارغنداب، ترنک و ولایات هرات، فرا، هلمند، غزنی، پکتیا، پکتیکا، خوست، لوگر، کابل، میدانوردک، پنجشیر، لغمان و کنر سرازیر شدن سیلاب پیش بینی می شود. همچنان در حوزه های دریایی نورستان، فاریاب، جوزجان، بلخ، سمنگان، بغلان، تخار و بدخشان سرازیر شدن سیلاب های ناگهانی متصور است. اداره هواشناسی افغانستان به ساکنان این حوزه های دریایی هشدار داده که برای مقابله با سیلاب های ناگهانی آماده باشند و اقدامات لازم را برای مسئولیت خود انجام دهند. وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان میگوید که در یک ماه گذشته بیش از 7500 افغان از طریق بندر اسپین بولدک از پاکستان به افغانستان اخراج شدند. این وزارت دیروز در شبکه ایکس توییتر سابق گفته که علاوه بر 7535 افغان، 305 افغان دیگر نیز پس از آزادی از زندانهای مختلف پاکستان به افغانستان اخراج شدند. به گفته این وزارت پس از ثبت نام، این افراد برای دریافت کمک‌های اولیه به کمیشنری عالی امور پناهندگان سازمان ملل متحد و سایر نهادها معرفی شدند. از اول نوامبر سال گذشته به این سو اخراج دست جمعی افغان‌های فاقد اسناد از پاکستان سرعت یافته و حکومت طالبان می‌گوید که تا اکنون بیش از 800 هزار افغان از پاکستان به افغانستان اخراج شدند. مقامات عراق و ایالات متحده دور اول مذاکرات در مورد آینده حضور نیروهای آمریکایی و سایر نیروهای خارجی در عراق را به پایان رسانیدند. بغداد امیدوار است که این گفتگوها زمینه کاهش حضور نیروهای خارجی در عراق را فراهم کند. در حال حاضر 2500 عسکر آمریکایی به حیث بخشی از ائتلاف بین المللی ضد گروه دولت اسلامی یا داعش در عراق حضور دارند. این ائتلاف در سال 2014 میلادی تشکیل شد، زمانی که این گروه افراطی بیشتر مناطق عراق و سوریه را در کنترل خود داشت. بر اساس خبرگزاری فرانس پرس، پس از آن که جنگ بین اسرائیل و گروه حماس در ماه اکتبر در نوار غزه آغاز شد، ائتلاف تحت رهبری آمریکا در عراق و سوریه بارها مورد حمله قرار گرفته است. این حملات توسط گروه‌های افراطی انجام شد که گفته می‌شود ایران از آنها حمایت می‌کند. مقامات فیلیپین میگویند که در نتیجه نارامی‌های جاری در جنوب این کشور 9 شبه نظامی مظنون مسلمان کشته شدند. اردوی فیلیپین روز شنبه 27 جنوری گفت که این کشته شدگان شامل 2 مظنون کلیدی هستند که در حمله بمبگذاری ماه گذشته دست داشتند. در 3 دسامبر سال گذشته در نتیجه انفجار بر گروهی از عبادت کنندگان مسیحی در سالن ورزشی یک پوهنتون در شهر ماراوی حداقل 4 تن کشته و 50 تن دیگر زخمی شدند. لوی دیما آلا، سخنگوی اردوی فیلیپین، گفته که این عملیات روز پنجشنبه بر ضد یک گروه اسلامی وابسته به داعش انجام شد و در جریان آن 4 عسکر نیز زخمی شدند. اردوی فیلیپین میگوید که نیروهای آنها از پنجشنبه تا جمعه گذشته درگیر جنگ با 15 جنگجوی افراطی بودند که در یک خانه محاصره شده بودند. و گفته مقامات 8 تن از جمله 9 کشته شناسایی شدند.
مثلث د افغانستان د پیخو سیمایزو او نړیوالو اړخونو ته کتنه.
د افغانستان او پاکستان ترمن تجارتی لاري اولی بندیش دا مسئله مو د بحث لپاره وروسته تر دې انتخاب کړه چې د جنوري په درویشتمه لسرزنی ځند وروسته اسلام آباد له افغانستان سره د تورخم په شمول نږدې ټولې ترانزیټي لارې پرانستې. پاکستان ویلی دی چې موټروانان باید ویزه او پاسپورتونه ولري او اوس داسې راپورونه خپره شوي دي چې پاکستانی چارواکو ویلی دی چې د مارچ تر 1 دېرشمې باید دا ډرایوران ویزه او پاسپورټونه ترلاسه کړي. پاکستان په 2018 کال کې د بارډر منیجمنټ په نوم د پولې د سنبالولو تګلاره اعلان کړه چې لمخې له پاسپورت او ویزه پرته چاته اجازه ورنکړي چې په تورخم او نورو لارو افغان سوداګر پاکستان ته داخل شي. خو د دې سرحدي تګلارې له تیرېدو په تیرو نږدې 8 کلونو کې ډرایوران له ویزې پرته په تذکرو او شناختي کارډونو د افغانستان او پاکستان لور ته تلل راتلل. د 2020 کال د اګست له 15 وروسته چې طالبانو کابل نیولی دی، پاکستان په ترانزیټي لارو کې اسانتیاوې راوستې. حتی له افغانانو سره د هند د 50,000 تنه مرسته شویو غنمو لپاره له خپلې خاورې اجازه ورکړه چې تیر شي. خو له شاوخوا یوه کال راهیسې چې د اسلام آباد او په کابل کې د واکمنو طالبانو اړیکې ښه نه ښکاري، ترانزیټي لارې دوه ځله سخته بندې شوې دي. پروسه شکل په تورخم کې د نشټې له امله پاکستان دا دروازه وتړله، خو روانه میاشت چې د تورخم دروازه بنده کړه ورسره د غلام خان، خرلاڅو، انګور اډې لارې هم بندې کړې. سپین بول د کاسې هم په چمن کې د پښتنو د پرلت له امله چې د پخوا په څیر د دې لارې د بشپړو پرانیستو غوښتنه کوي بنده ده. سوال دا دی چې د مارچ تر اخره افغان ډرایوران کولی شي چې د افغانستان پاسپورټونه او د پاکستان ویزې ترلاسه کړي. په داسې حال کې چې د پاکستان د وی ویزې د اخیستو لپاره په کابل کې ځینې خلک میاشتې انتظار کوي او د افغانستان د پاسپورټ اخیستل هم اسانه نه دي. تاسو کولی شئ چې دا خبرونه په فیسبوک کې وګورئ، نظر را سره شریک کړئ او په یوټیوب کې هم لیدلی او اوریدلی شئ. را به شم د خبرونه ملمته محمد نبی افغان سوداګر له کابل رسکایپ لر سره د خبرونه ته افغان صاحب شرغله ک لمړی دا پښتنه وکم د دې لارې سره برته پرانستل سو بش پړه پرانستل سو دا کنه لا هم سنځشته
مننه شي بار صاحب سلامونه تاسو ته اوریدونکو او کتونکو ته لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده او تاسو په مقدمه کې وویل د امارات لره تاګه سره ډیر د غنګیرل کېدل موږ د فکر کاوه چې د پاکستان او د افغانستان په تجارتي اړیکې مخ په خکې دوه سیاسي خواته بدللې سي. مخ کې لدې په دې تیرو شلو کلو کې خصوصا په هغه تیرو اخیرو لاسو دولسو کلو کې د افغانستان او د پاکستان حالات، تجارتي حالات، یعنی تجارت د سیاست قرباني کېده او ورسره بلې تجارت لاندې خواته راته. نو د امارات لره تاګه سره موږ دغه احساس کاوه چې ان شاء الله حالات به ښه شي، وضعیت به ښه شي، اړیکې به ښه شي، اما اوس ورته ګورو ورسره بل لاغه هم به تاریخ خواته روان دي. صدا د دوانکو په تاوان ده او ځکه موږ په دې سیمه کې یو ډیر غټ شراکت سره لرو، هغه فرهنګي کارغه په هر بخش کې موږ د کلتوري دی، موږ د زبې دی، موږ له دې سره ډیر مشترکات دی او موږ د ډیر مشترکې ګټې سره لرو. نو دا لمه موږ د موږ به له دې نه سوسې دی او د به له موږ نه سوسې دی. دا اوسنۍ وضعیت ان دلته د پالیسیان نیګي منفي روان دي او پاکستان هم په تیر کې هم پالیسی منفي ولا او د دې هغه بعضی مسولین سي دي هر څوک سي راضي لزور کار اخلي او کوشش دا کوي چې افغانستان یو نو د دې د اثر لاندې وساتي. اما دا ثابت شوی چې افغانان په ټول عمر د چا د اثر لاندې ژوند نه کوي. نو ډیر مشکلات دي، ستونزې دي
افغان صاحب، مننه. ستونزو افغان صاحب، ستونزو مشکلاتو ته براسو تاسو دې ته اشاره وکړه چې د پاکستان خواته هم مشکلات شته. د یو دوه سوداګرو سرګندونې لرو چې دوی ازادي راډیو ته ویلي دي دوی په پاکستان کې وو، دا هغه وخت چې لا دروازه نه ده پرانستل شوې، د تورخم دروازه
مالم را چولې دا الګان دي کچالان بره وړو کابل خواته او خراب سوی ټوله خرابې ګلمر تر پاړ به پروتل مرته ولاړ دي او ستون زره ټوله گاډو ته وس موږ ته دا مشکل ده چې دا د گیټ حسابو کې دا پروتو گاډي دا سبزي گاډي دا نور خدا خوسي کی بغینه بعد بیا یو ټیم ورکی مثال تاریخ دی ولیک په دې ټیم باندې دا گاډي مثال بند سي او ویزا او پاسپورت نه بغیر دی خو نه راوختي.
کراچۍ نه می دا میان راچولې دي او دا راغلي چینا نه دي او زیبا تاجکستان ته دي کې ټوله 15 ورځې ټیم دي اوسم شاته وګوره جنریټر ایس سی چالانه د خمال نه کور کیږي او دا په 15 ورځې کې تاجکستان ته رسې او زمونږ اوس 12 ورځې کیږي او څلور ورځې دلته کیږي چې ولاړیو دا به څنګه شي او زمونږ نالته ویزی غواړي ویزی موږ سره شته نه او دلته په 15 ورځې کې ویزی لګیږي نه او موږ په پاس مال دا څلور کروڑ روپو مال پدې کېشته او دا که په تین ورځې نور دلته رکاو شي بس دا مال ختم شو. تین ورځې کې به دا تاجکستان ته څنګه رسي؟ څلور کروڑ روپو دا مال دی او درې لارمې وروسته ولاړ دي. څلور کروڑ هغه 16 کروڑ روپو تاوان به راته ورسي.
افغان صاحب، د پاکستان تاجرانو ته هم د پلسروزنی بندیز په ترڅ کې ډیر تاوان واوښت، څه فکر کوي چې تاسو خپل هغوی سره خبرې کوئ کله ناکله او دا موضوع به شریکوي، څه وایي چې ولې د دوی په خپلو چارواکو زور نه رسیږي چې د تجارت د سیاست قرباني نه کړي؟
اغل ته داسې ده چې د اوسنۍ حکومت کوم حاکم د هغه تر ډېره حده ډېر هغه د ملت غوښتنو ته جوابګو نه ده، ډېر د خلکو ضرورتو ته نه ګوري. د اوسنۍ کوم اخیرنۍ پریکړې چې کومې دي دا ډېرې په ټکر کې دي او ډېرې یعنی یو جانبه پریکړې دي، ډېر دغسې دي دیکتاتوري پریکړې دي چې دوی وکړلې. او په دې وسو کې چې د کوم بندر باندې تر ډېره حده د سید تاجران دي موږ افغانان دي، ځکه په دې سر هر باندې چې د کوم تجارت کیږي دواړه طرفه ته موږ افغانان یې کوي، خو دوی هم مستقیمن او غیر مستقیمن د دې اثرات په دې باندې پریوزي. وسو کې چې د کوم تر حد باندې د دې لپاره ضرورت دي پیازو ډېر ضرورت چې منځنۍ اسیا نه لکه قزاقستان او ازبکستان نه دوی ته ورتلل چې هغه ډېر سارول او بیرته خوانه د کینو یا د مالټي موسم د دې مالټي مرکزی اسیا ته تللې سیاغه ډېر خراب اسولې او کیلې ډېر خراب اسولې، ډېر نقصانات ورسول. هغه که اخواتې کدی خواتې موږ افغاني تجارانو پاکستانی تجارانو موږ سره ګډ بولو، ځکه په شراکت د کوم تجارت سره روان ده که څومره موږ ته تاوان رسیږي د عمر دې ته هم رسیږي. داسې دلته په دې سیمه کې نه پتیرو کې کار سوې، ز په خپل دی افغان په هیڅ دی او تاجر په هیڅ او په دې لار کې د ترانسپورت څه د ډیر دی مګ دی خلکو دا او د دې یعنی د افغانستان د ترانسپورت هم د مګ مربوط ته مګ یو د انسجام شورا لروسی دی هغه زماوینې ما نو تر ډیره حد د ترانسپورت او تجارت په دې کې مګ مستقیمن کې یو راته معلومیږي چې نقصان به کوم کې دا مشکلات به کوم کې دی تکلیفونه کوم جنہ جوړیږي هيا چی دی دلته یعنی ل زړه سو کار نه کوي چا کار نه کړی خو ستنا خواته مشکلات دغه ډیر دي مګ افغانان دا تاجران سيزي مګ به تیر شو لکه کې سید په جمهوریت کې دلته هم وضعیت خراب وو چې موټر براوا وخت تجارانو نه به باج اخیستل کېد رشوت به اخیستل کېد اما اوس هغه ختم سو اخواته وسی وراوړي خالص د پیښور تر د تورخمه تر پیښور پورې تقریبا موږ له یو موټر نشلو نه زرو نه تر 15000 پورې غیر قانوني اخیستل کیږي. چا پټکونه اچولې دي، چا چک پوینټونه اچولې دي، دغه څه په بولده کې خالص له سرحد سي دي موږ موټر اخواته وراوړي تقریبا 15000 الته تر لګيږي.
افغان صاحب بخښي دغه پیسې څوک اخلي؟ افغان صاحب بخښي دا پیسې څوک اخلي؟ پولیس اخلي؟
دا د غلط مسولین اخلي، پولیس اخلي. هغه دغه دی یعنی که یو چا تلاشی لپاره چک پوینټ اچولې د سه تلاشی کيم هغه موټرونه په لغټ موټرونه پیسې اخلي. کچا چا دې د تلاشی په نوم اخلي، اخلي څوک دې ټول پلازې په نوم اخلي، خو مختلف نمونه دی هغه د هغه مسولینو سره شریکاني ټول غیر قانوني پیسې دي. دا چې په مقابل کې خدمات یو شای نهسته چې موږ وایو چې دا قانوني دی او داسې دغه تجارت دی موږ ډېر هم بخوام شي بر صاحب ډېر غوښتنه ترې کړې دي. اصلا دې تجارت د دواړو ملکو هیڅ کار نه ده سوی، موږ غوښتنه ترې کړې ده چې پاکستان باید افغانستان او پاکستان سره کینی دا دواړه ورونه ملکونه دي او یو مشترک ګډ میکانیزم تګلار ورته جوړه کی دغه وسې تورخم کوم واسو ان دا به د موږ د تجارانو نور تجارت هم تقریبا 50% راکوس کی، ځکه د موږ تجاران دي ته دغه وسول چې وسې دا بزلو واخیستل چې دغه تور دروازه هر ټیم بندیدلای شي او ډیر وخت لپاره بندیدلای شي، نو دومره ریس خلک نه اخلي ځکه دغه د تورخم مستنی بندیدل دا خلک نا امید کړل، تجاران نه امید کړل، هر سړی کوشش کوي چې بدیلو خواو ته واوړي او بدیلو خواو ته فکر وکړي بدیلو خوا باندې خپل تجارت واړي.
دا ستاسو تر خبرې پوري اوس دا ما مقدمه کې هم اشاره ورته وکړه، داسې راپورونه دي چې پاکستانی چارواکو په تورخم کې ازادي راډیو ته هم دا خبره کړې ده چې د مارچ تر یو دیرشمه په افغان موټروانان ویزې او پاسپورټونه اخلي. آیا ممکنه ده چې په دومره وخت کې ویزې او پاسپورټونه واخیستل شي؟
شیبر صاحب دې موضوع ما ډیر کار کړی دی. یو خو دې چې د سیمګ دلته د پاسپورت په اخیستلو کې ډیر ستونزې لرو، تاسو خبر یې چې ډیر مشکلات دي. او دویم د موږ موټروانان ډیر غریبان دي، وسې نه لري. دریم په آینده کې موږ ډاریږو چې هسې نه سي دا ویزه به لکه دغه اوسنۍ د مریضۍ ویزې یا نورې ویزې، هسې نه سي بیا راته بندې کي او بیا راته سختې کي، بیا نسو کولی. بیا هم دغه ځکه په دې لاره باندې دا د موږ د خلکو یو ګوله ډوډۍ ده او یو ریسک کرا ده، نو هغه ډارېږي. هغه ته ډېره حده دې شي ته لیوالتیا نه ښیي. و موږ یو دغه ورکړی دواړو ملکونو ته، چې دوی دواړه ملکونه باید یو قرارداد سره ولري، او د قرارداد له مخې دغه موضوعات کې ذکر یې حد اقل د یو 15 کلو لپاره یو قرارداد سره ولیکي، چې هغه کې ډرایور ته دغه لیکل شوي چې ډرایور ته به ویزا سلیری ساته کې یا پاتو سلوک ساته کې ورکی، دوی ته بسون نه جوړیږي. هم دغه څه غوښتنه ترې کړې ده سیمګه ته د یو کم پیس په بدل کې درې کلنې ویزې راکې، ترغو موږ اطمینانی اوسېږو. ا دې هغه سکیورټی چې هغه کوم موضوعات دي هغه به موږ صحیح ده په جای کو، اما موږ ته درې کلنې ویزې راکې ځکه موږ بار بار نه سو ورتللای. په دې لار کې دومره ګټه نشته، دومره غټ کاروبار نشته کې چې موږ هر موټر واندې راځک سي پښپګ میاسو کې بیا ایجنټانو ته پیسې ورکې، یا دې ورځي خلکو ته الته دې سفارت خولې ته ورته پروت چې ته ماته ویزا راکا، ځکه دې په کې اکثرا وخت مشکلات یې ستونزې. نو دا هغه موضوعات چې دغه امکان نه لري چې موږ دې وکولای شو چې په دومره لاند وخت کې دغه پاسپورتونه ویزې واخلو.
افغان صاحب په همدې برخه کې بل پښتنه هم لرم، خو مخکې تر دې چې خپل پښتنه تراسم، په اسلام آباد کې د پخواني افغان ډیپلوماټ زردشت شمس سرګندونې لرو چې دی وایي چې په کوم وخت کې د اسلام آباد کې کار کوي، په هغه وخت کې به سوداګرو، پاکستانی سوداګرو هم دا تقاضا لرله چې دا لار پرانستل شي، ځکه چې دا لار دې نه بندي شي. د شاغلی شمس په وینا یو ویل چې په دې کې دوی هم ډیر تاوان کوي.
دا یوازې دا نه چې د افغانستان ولست د دې ضرر دی، د دې هغه ولست لا ډیر ضرر دی. یعنی یو وخت چې ما په سفارت کې ماموریت و، البته دغه سیمینارونه وو، حتی د پاکستان د دغه د تجارت د برخې مسولین چې به خصوصا دغه د تورخم او د چمن هغه به داسې ارقام وړاندې کول خپل حکومت ته، خپل چارواکو ته، چې په دې کې موږ ته زیان ډیر دی، ځکه چې د پاکستان خواته په تورخم کې په چمن کې الته ډیر زیات خلک دغه ژوند، دغه نفوس چې دی، هغه ولسونه چې دی، دغه هغه روزمره ژوند، دغه اوای، دغه هر څه د دې لارې پورې تړلې دي. دا که تړل کیږي، دغه هغه روزمره هغه چوي دیاړي هغه ودریږي. خو یعنی اخواته هم پاکستان کوشش کوي چې هم دغه د پښتونخوا او یا د جنوبي پښتونخوا هغه ولس وزپی، ځکه چې هغه باندې هغه ملاحظات لري، هغه وایي چې یا وفادار نه دي وطن ته، یا څنګه کسه هم په بیان کې به نه وي. دی غړ هم افغانان یا دغه سیمې کې چې پراته دي خلک دا ځپل کیږي، نو دوه خوانه په دغه ولسونه یو جبر روان دي.
افغان صاحب د شام صاحب خبرې مو واورې، تاسو ویل چې تاسو دا وړاندې زور تکړه ده چې افغان موټروانانو ته د پلانډ وخت کې ویزې ورکي، د دې جواب تاسو ته پاکستانی لوري درکړه؟
د څه د څه د دواړو ملکونو خبرې دي. موږ چې کوم ارتباطات نیولې دي، دوی وايي چې په لګیا یو، خو دا د دواړو ملکونو خبرې دي. دواړو ملکونو باید په دې باندې خبرې
مو بخښي. دا خو د سوداګرۍ او بخښي د سوداګرۍ د ګډو خونو لاله دا مشکل نسیال کړي، دا خو تجارتي مسله ده.
نا دا که دغه ما وختیم ګوره درته ویلې چې موږ ته دغه یو اطمینان نه حاصل د موږ موټروانان دې ته ځل نه کوي، نه سې کولای. هغه وای ډاریږي چې سبا را باندې بندي هغه تجارتي خونه کومې سي دي دواړو ملکو، هغه دومره صلاحيت نه لري، هغه دومره واک نه لري چې هغه وکولای شي په دوی سره ودی تو وای چې دغه موضوع ورته کنفرم کړي. نو هغه موږ له دې سره په خو یو قرارداد لري دی افټا په نوم چې هغه کې لډیره وخت هغه ختم شوی دا دغه صفات دې چې پاغه کې لیکل شوی وو چې دواړه ملکونه کوم ټیډ یا کوم روټ پاس سره ایشو کوي، پاغه کې د مالک نوم لیکلې د موټروان او د کنډکټر دغه سلور واړه کس درې واړه کس کولای شي چې په دې روټ پاس باندې بغیر له پاسپورت لاړ وراسي. نو موږ بیرته دغه یو لار غواړو چې موږ دې بیا بیا د سیستم لاره بند نسو یا مجبور نسو. موټردار هم په دې خاطر غواړي چې دې لارې ته داسې یو داغه ورکړي، ځکه دلته سیاسي استفاده له دې لارې ډېره سوې ده او سیاسي موضوعات له وجې ډېره بندېږي. نو تر ډېره حده دې موږ موټردار هم نه غواړي چې دې موضوع ته دې یعنی ځان دې ورته دغه کې جوړ کړي، نه هلته وایي چې نسو کولای که نسو ورځې مخکې هته دغه افشن نیم کار څولې سي که دواړه موټر په سرحدو کې سره خالص یا نو دا داسې دي یو تخنیکي بحث ته ضرورت لري او موږ د پاکستان باید یو قانوني قرارداد سره ولرو چې هغه کې نړیوال تضمینونه موجود وي، ځکه دغه لاره که دغه رقم بندیږي یا د سیاسي موضوعاتو له وجې یا د دغلته کوم تخنیکي موضوعات را پیښیږي نو د هغې له وجې چې بندیږي دا یو دم بنده چې بیرته بیا په شپو شپو نه خلاصیږي. یعنی د نور مثالونه هم لري، اوس ایران سره څو ورځې مخکې شخړه راغله ما سرحدونه سره بند نه سول، دغسې هندوستان سره شخړې راسي سرحدونه سره بند نه وي. موږ هم دا غواړو چې که شخړه وي که هر حالت وي حد اقل سبزه وي هغه موټر چې هغه شریل فساد توکي وړي وراوړي هغه ته باید بند نه شي، هغې ته موږ باید سیو لارې ورکړو او د منظمې لارې ورکړو. که تاسو وګورئ دا اوس پاکستان خپل تجارت منځنۍ آسیا ته په هغه کچه نه ده غځولی هغه کوم چې دوی ته ضرورت ده او دوی خپله له اوسه پورې کار نه پرې کوي، ځکه تجاران یې له حکومت سره په روابطو کې، ځکه دا لاره سیو نه ده، دوی هر وخت دا بندېدلی شي. او په انټرنیشنل تجارت او کاروبار کې ته لس پرسنټ نه اضافه ریسک نه شي اخیستلی، لس پرسنټ هم ډېر زیات ده. نو دلته د افغانستان لاړه او له دوی سره موږ تقریبا لس فیصده سیو ده، نور 90% هر حالت کې دا بندېدلی شي او په هر وجه بندېدلی شي.
د راپورونو له مخې پاکستان تیر کال له منځنۍ آسیا سره تقریبا 1,500,000,000 تجارت د افغانستان له لارې کړی دی. بل لور ته د تورخم د لسورځنۍ بندیز په ارتباط د افغانستان او پاکستان د ګډو خونو د مسول خانجان علي کوزي څرګندونې لرو چې دی وایي چې افغان سوداګرو ته او دواړو لورو ته په میلیونونو افغانۍ تاوان اوښتی دی. البته ښاغلی علي کوزي دا خبرې د تورخم د دروازې د لومړیو ورځو د بندیز په وخت وکړي.
روزانه $2,000,000 تقریبا په نورمال شکل دواړو طرفونو ته تاوان رسیږي او د ډېر ورځ په ورځ اضافه کیږي.
و دغه څه ده
افغان صاحب اوس په مجموع کې د علي کوزي صاحب کومه خبره کړې وه د تورخم د دروازې د بندېدو په درېمه څلورمه ورځ د وویل سي دواړو خواو ته سوداګرو ته 10,000,000 افغانۍ تاوان اوښته، خو د دې ته اشاره وکړه چې دا تاوان که څومره دروازه بند پاتې شي زیاتې شي. تاسو یو هغه لري ارقام لري چې افغان تاجرانو ته په دې لسو ورځو کې څومره زیان اوښته؟
شیبار صاحب موږ چې کوم معلومات لرل تقریبا 300 پورې خالص د پیازو موټر ولاړ ول، چې دغه په دې په دغه اخري ورځ ول چې موږ مسؤلینو سره په تماس کې وو د اسلامي امارت د ګمرکاتو مسؤلینو موږ سره وعده وکړه چې کچېرې دروازه نه خلاصي یا وي تاسې پیاز خرابیږي موږ آماده یو چې دا دلته درته محصول کو په کم محصول او دلته خرڅ کړي. او اوس دغه کوم موټر ګاډي رسېدلی دي هغلته پاکستان ته د پېښور او د اسلام آباد او د لاهور منډیګانې ترې ډکې دي. یعنی مخکې له هغې چې کله ګیټ بند سو 350 روپۍ کلدارې ته په پېښور کې 1 کیلو پیاز رسېدل. نو دغسې هر شی کې یاست که یا خراب شول د کیلو موټر مکمل داسې اوبه ترې روانې وي خلکو کندې ورته وویستلې او کندو کې خالي کړل خاورې پرې واچولې. نو دلته په دې لاره باندې ترانسپورټ چې څومره ودرېد لس ورځې یعنی د موږ ترانسپورټ تقریبا 1,500 پورې موټر دغلته ود یوې خواته او 1,500 بلې خواته ودرېدل دغسې په خړلیسو کې غلام خان کې. یعنی په دې ټوله لاره باندې لس میلیونه څه چې حتی د موږ دغسې هغه له خپل نظره 1,500 تر 40,000,000 پورې افغانۍ د ورځې موږ په دغه لاره باندې په دې لسو ورځو کې تاوان وکړ. نو دا تاوان ټول د دواړو سره تقسیم ده، د دواړو طرفو تجاران په دې کې شریک دي که دې خواته دي یا هلته پاکستاني تاجر دی جمال لیگی یا لاغه جا الدا پاکستانی تاجر دلته را لیگی نو دا ورځ تر بل دا زیاتیږي او د غوسنی اخیرنی جټکه دغه سیول دغه سیانګیرل کېدل چې حتی ل انتخاباتو پورې دا ګډ نه خلاصيږي خلکو بدیلو باندې فکر کاوه او خلکو زړه پر ور مات
افغان صاحب بخشه افغان صاحب بخشه تاسو بدیل لاري وویل آیا افغان سوداګر بدیل لاري لري
داسې داسې موږ سو بخش لرو یو خو ترانزیر د ترانزیر کې موږ کولای شو په بدیلو لارو راوړو خو پاغه کې هم موږ سونځ لرو ځکه دنیا الته په ایران باندې هم بندیزونه دي هغه بازي نړیواله کمپنۍ هغه خپل توکي د ایران لارې نه فریدي سراسي داسې بل موږ په داخل کې سبزی او میوې له روسیا هغه موږ لوسه پورې دغه مستقیمه نواسان او خبدل نه له روسیا نور نړۍ ته یل تخو یو دلته موږ مشکلات له روسیا هغه ورځ وزیر صاحب تجارت هم موږ تجارانو باندې انتقاد وکړ چې دلته د پروسس کمپنیانه موږ نه له روسیا موږ د خپل میوه خا پی پوخه پروسس کو دي کارګو له لارې نور ملکو ته ولېګو یوه دې مشکلات هم د نور ملکو ته تا ګراتک بل دلته د انټرنیشنل تجارت لپاره هم فکر دی موږ تجارانو کې دومره خنسته نو دا هغه موضوعات دی هغه مشکلات دي چې موږ بدیل ته زر نه سور رسیدلای او زر نه سور ورتللای د پاکستان د موږ لپاره پاکستان ډیر غټ نه پوس لري او ډیر د افغانستان د ټوکو لپاره نږدې آسان او خلاره ده بل دغه چې موږ د پاکستان لاره واګا تخپل توکي هندستان ته لیکدو تقریبا 900 میلیونه شاپ شاوخوا کې د موږ توکي هر کال لدی لارې نزی نو دا هغه موارد دي چې بدیل ته موږ او برسی گو که وای چې بالکل نه کو دا تجارت نه کو چې په خوام نه کاوم دا افغانستان او دا ملت کچېره خبره نور سره خرابېږي او فشارونه زیاتېږي بیا باغه وای چې بالکل نه دي دا غلطه دي کېږي و دي چې کنه بالکل نه کېږي بیا په هغه صورت کې خیل کا باندې موږ بدیل پیدا کولای شو بیا تاجر هڅه کوي او هڅه دي چې وکړل بیا خپل
دې بدیل پښتنه بیا هم کوم خو مخکې تر دې چې دغه پښتنه تراسم د پخوانی افغان ډیپلومات زردوش شمس سرګندونی لرو د پدې باور دی چې کله هم په افغانستان کې حکومت ثبات ته مخه کوي پاکستان ورسره مخالفت کوي.
پاکستان مشکل دا دی چې دوی افغانستان ځان ته تهدید بولي. یو باثبات افغانستان په افغانستان کې که هر یو حکومت په خپل خپو دریږي او هغه د پرمختګ خواته ځي ټول افغانان پر راغونډیږي په افغانستان کې بحران لمنځ ځي دا پاکستان ځان ته تهدید ګڼي. دا یو بدبختی ده. یعنی زمونږ هم که پاکستان سره مخ کې بحثونه او هغه دا و چې پاکستان باید دې ته د تهدید په سترګه ونه ګوري. دا چې ظاهرا لفظی دغه دا کوي ادعا چې زه یو ورور او ګاونډي هیواد افغانستان دی او یو باثبات او دا جوړ افغانستان غواړم عمل کې دوی داسې نه دي. نو اوس کچیر ته دوی طالبان هم داسې یو نظام خاوندان کیږي چې افغانان پر راغونډ شي د افغانانو زړونه خپل کی باثبات شي اقتصادي لحاظ نه د نورو اړخونو نه قوي شي دا پاکستان ځان ته تهدید ګڼي.
افغان صاحب کبیر ته همدغه دی هغه پښتني تراسو شمس صاحب خدا وایي چې پاکستان نه غواړي په افغانستان کې ثبات شي دا یده خبره ده. کچیر ته پاکستان دا نه غواړي او کچیرته د مارچ په یو ډیر شمه باندې دوی بیا د ویزه او د پاسپورت مسله راپورته کی او دا راوباسي او تر اوسه پورې خدای سي معلومی چې پاکستان حتی خپل تاوان هم منلې ده خو مقصد د افغانستان لار بیا بیا بند سي منځنۍ اسیا ته د مارچ تر یو ډیر شمه پورې افغان تاجران څه کولای شي؟ آیا که څام تاسو خو یو څه توضیح کړه بلې خواته مخ اړولای شي؟
شیبر صاحب ان شاء الله واخستا موږ هغه توکي هغه ترانزیتي توکي سي دي موږ د کراچي د لارې راتلل په هغه باندې واضح پیغام دا د موږ ټولو تجارانو ته د حکومت له طرفه سي بدیل باندې راوړي سي هغه د چا د اسلام کلا لار دا او د ایران لار دا ځکه موږ بل لار نه لرو د فعلان لپاره موږ هغه لار په غوړه غنو او دویمه خبره دا ده چې ان شاء الله موږ دې ته امیدوار یو چې دلته موږ تاجران او حکومت هڅه دا شروع کړې ده چې د دې مسولینو سره په رابطه کې وو چې یو لاغه خدای مهربانه ده دغه حکومت
به بدل شي. افغان صاحب وبخشي دغه امیدواري چې بیا هم پاکستان ته امید کوي افغانان دا په دې تر شلو کلونو کې څوشتو کلونو کې بیا بیا تجربه سو بیا بیا هم نتیجه ورنکړه نو بیا هم ولې باور پیوکي؟ تاسو دی تاجر په صفات باندې ولې باور کوئ؟
خبره دې چې دلته دې چې دا بيخي په باور ده داغه دا ان هغه بعد ما وختي هغه بعد موارد درته ویلې چې مګر نه سو کولای بعض تجارانو ملغه انټرنیشنل او کمپنیانو نه سیغه نه غواړي چې خپل اعتبار خراب کړي تو کې نه سره ولای دی ایران له خوانه هغه د بندیزونه دی پیغه هغه شپوته نه ورکی هغه پاغه لار باندې نه راځي هغه مجبور دی بل لار نه ستام د کراچۍ لار ده.
افغان صاحب ډیر مننه له اوریدونکو اوریدونکو هم مننه کوم چې دا بحث تر دې شبیر سره واورید زحمت شي پرې تاسو
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي
ازادي راډیو څلور ویش ساته
رادیو ازادي اکنون 24 ساعت با شماست.
روز هفتم، نگاه به تحولات مهم و جالب هفته.
سلام به شما بیننده عزیز برنامه روز هفتم. باز هم با مرور و تحلیل رویدادهای هفت روز گذشته در افغانستان در خدمت قرار داریم. دو نشست در مورد افغانستان در پیش روز، یکی در مسکو به اشتراک چهار کشور و نشست بعدی به میزبانی ملل متحد در دوحه و شاید هم نشست در کابل. بعد از نظری به این نشست ها از سخنان تند آسم منیر لویدرسیز پاکستان درباره افغانستان و همچنان باز شدن دوباره دروازه تورخم حرفای خواد داشتیم. 24 جنوری چهارشنبه روز جهانی معارف بود. با توجه به وضع تعلیم و تربیت افغانستان در این مورد هم حرفا و خبرهای خواد داشتیم. از گزارش انتقادآمیز یونما درباره موارد خطی طالبان از حقوق بشر و عکس العمل ها در این زمینه هم شما را در جریان میگذاریم و همچنان در این برنامه از سرنگون شدن یک تئوری متعلق به روزها در بدخشان و برخی رویدادهای دیگه هم یادآوری خواهد شد. در آغاز هفته زمیر کابلوف نماینده خاص روسیه در مورد افغانستان از نشستی خبر داد که قرار است به زودی به اشتراک چهار کشور روسیه، چین، ایران و پاکستان در شهر مسکو برگزار شود. کابلوف بعدن گفت که رئیس های شورای امنیت این چهار کشور در این نشست شرکت میکنند. با گفته نماینده خاص روسیه در مورد افغانستان موضوع چگونگی تعامل با طالبان، قاچاق مواد مخدر و تروریسم از مسائل است که در این نشست رویش صحبت میشه. ای که مسئولین شورای امنیت چهار کشور روسیه، چین، ایران و پاکستان در این نشست اشتراک میکنن میرسانه که تأکید بیشتر مذاکرات در ارتباط با مسائل امنیتی خود بود. در روزهای گذشته وزیر خارجه روسیه سرگی لاوروف چند بار با تفصیل نسبتاً بیشتر از گذشته درباره خواسته های روسیه از حکومت طالبان سخن گفت. به یقین در وقت صحبت نشست آینده مسکو در ذهنش بوده، اما هم در گفتار مقام های روسی و هم در اظهارات و موقف گیری های تقریبا تمام کشورها در برابر طالبان نوع ابهام و عدم قاطعیت احساس شده میتونه. وزیر خارجه روسیه در کنفرانس خبری گفت ما روابط دیپلماتیک با طالبان داریم، سفارت ما در کابل هست، اما طالبان به رسمیت نمیشناسیم و طالبان هم میگن که همی که کشورها با ما تعامل میکنن و مناسبات دارن همی خودش به معنای برسمیت شناختن است. به هر حال سرگی لاوروف در گذشته تاکید بیشتر به همه شمول بودن حکومت طالبان میکرد و طالبان در برابر این تقاضا که تقریبا از طرف تمام کشورها میشه همیشه یک پاسخ دارن و ای که ادعا میکنن که حکومتشان همه شمول هست و دلیلشان هم ای است که چند تن از اقوام دیگر در مقام های بالایی طالبان جا دارند. لاوروف ای بار گفت که شاید از نظر اقوام افراد مختلف در حکومت سهم داشته باشند، اما اونا همه از نظر سیاسی افکار طالبانی دارند. حکومت باید از نظر افکار مختلف سیاسی و مذهبی هم همه شمول باشند. با وجود که سخنان روز چهارشنبه وزیر خارجه روسیه ظاهرا تکرار گفته های هفته پیشش در مورد افغانستان است، اما از یک دیدگاه تفاوت های دیده شده میتونه. وزیر خارجه روسیه هفته گذشته گفت که طالبان باید با جبهه مقاومت ملی افغانستان یک پل ارتباطی ایجاد کنند و با اونا مذاکره کنند. اما سرگی لوروف در سخنان روز چهارشنبه خود حرفای را بیان داشت که معنا میداد جبهه خودش خواستار مذاکره نیست. او گفت که ما خواهان تماس بین طالبان و جبهه مقاومت هستیم و در این راه تلاش میکنیم و این بستگی به جبهه مقاومت داره که چه وقت آماده گفتگوهای مسالمت آمیز میشه. نکته مهمتر کلمه مسالمت آمیز است. بعضی هایتون نظر میتن که مبارزه مسلحانه تا وقتی پیش بره که طرف مقابل یعنی طالبان متمایل و آماده مذاکره شوند. اما از سخنان لاوروف اتور برمی آید که اول باید جبهه مقاومت آماده مذاکرات مسالمت آمیز شود. این جمله میتونه به این تعبیر شود که بخاطر مذاکره با طالبان جبهه از مقاومت مسلحانه دست بکشه. طالبان البته خوش ندارن که نام جبهه مقاومت به صورت مشخص در طور موضوعات مطرح شود، اما در این حال از این خوش میشن که کشورها مفکوره مقاومت مسلحانه را در برابر طالبان رد کنن. در هر حال جمله های دیپلماتیک بعضن تعبیرهای متفاوت میتونه داشته باشه و چون فضای موقف گیری ها در این قسمت مبهم است، سخنان هم در حال تغییر میباشه، گاهی سخت گیرانه و گاهی هم آشتی جویانه. به هر صورت ظاهرا موضوع تعامل با طالبان، تروریسم و مواد مخدر به حیث موضوعات مورد بحث نشست مسکو یاد شده، اما در عمق موضوع هدف اصلی نشست که روسیه در نظر داره چه خواهد بود؟ گفتیم که نشست دیگه درباره افغانستان در فاصله تقریبا 3 هفته در دوحه مرکز قطر برگزار خواهد شد. چند جمله درباره نشست آینده دوحه. در عین حال هدف نشست مسکو هم روشن‌تر خواهد ساخت. نشست دومی بعد از نشست مسکو کنفرانسی است که قرار است به روزهای 18 و 19 فوریه یعنی تقریبا 3 هفته بعد در دوحه مرکز قطر برگزار شود. این نشست از طرف ملل متحد دایر میشه و سرمنشی ملل متحد انتونی گوترش در نشست اشتراک میکنه. سخنگوی سرمنشی ملل متحد که این هفته تاریخ و محل برگزاری نشست اعلام کرد، در مورد هدف برگزاری نشست جملاتی گفت که معنا میداد ملل متحد خواهان تعامل بیشتر با طالبان و خواهان پایان دادن به تجرید و منزوی بودن طالبان است. خلاصه جمله های پیچیده و طولانی سخنگوی سرمنشی ملل متحدی است که در نشست دوحه با در نظر گرفتن توصیه هایی که در گزارش ملل متحد در مورد افغانستان شده، در این مورد بحث میشه که چگونه مشارکت بین المللی افغانستان به شیوه منسجم و هماهنگ افزایش پیدا کنه. شاید به این معنا که در مورد تعامل و یا برسمیت شناختن حکومت طالبان اگر جامعه جهانی تصمیم میگیره و تصمیم همگانی و هماهنگ باشه. درباره شرکت نماینده از طرف حکومت طالبان تا لحظات تهیه این برنامه معلوماتی داده نشده، اما لحن طالبان در مورد این نشست ملایم‌تر است و اگر دعوتی از اونا میشه غیر منتظره نخواهد بود. در مورد اشتراک نهادهای افغانی و به خصوص اشتراک فعالین زن در افغانستان توضیح داده نشده که اونا اشتراک خواهد داشتن یا نه. خانم هدربار مسئول بخش زنان در سازمان نظارت حقوق بشر این هفته با جدیت زیاد و ضمن شکایت از جامعه جهانی که در برابر تخطی حقوق زنان توسط طالبان بی تفاوت و خاموش هستن، تأکید به این داشت که زنان افغان باید حتما در این نشست اشتراک داشته باشند. به خاطر که پس منظر نشست آینده دوحه به ما روشن‌تر باشه، بازم کمی به عقب میریم. اگر به یاد بیننده های گرامی باشه، سال گذشته در ماه می زیادتر از 8 ماه پیش نشست نماینده های خاص کشورها در مورد افغانستان از طرف ملل متحد به اشتراک سرمنشی ملل متحد دایر شد که در او 25 کشور و همچنان مؤسسات مهم بین المللی اشتراک داشتن. نشست 3 هفته بعد در دوحه در واقع ادامه امون نشست است. بیننده های گرامی میدانند که به تعقیب گزارش مستقلی که فریدون سناروری اوغلو به هدایت سرمنشی ملل متحد بعد از ماها مذاکره و مسافرت به کشورها در مورد افغانستان تهیه کرد، در هفته های قبل مورد ارزیابی شورای امنیت ملل متحد قرار گرفت. شورای امنیت ملل متحد به اساس او گزارش، البته با آوردن کمی تغییرات و حذف بعضی از توصیه ها، قطعنامه را صادر کرد. در او قطعنامه به سرمنشی ملل متحد از طرف شورای امنیت وظیفه داده شده بود که پس از مشوره ها شخصی را به حیث نماینده خاص ملل متحد در امور افغانستان موظف بسازد. در قطعنامه شورای امنیت جلسه مشابه نشست سال گذشته دوحه توصیه شده بود. این نشسته که در روزهای 18 و 19 ماه فوریه قرار است برگزار شود، در واقع به همین اساس صورت میگیره. ضمناً به اساس مسوده قطعنامه شورای امنیت که بعداً در او تغییراتی آمد، قرار بود از بین نماینده های خاص کشورها در مورد افغانستان که در کنفرانس دوحه اشتراک میکنند، یک گروه کوچک تماس هم تشکیل شود که او نظر بعداً مشکلاتی پیدا کرد. در ضمن در قطعنامه شورای امنیت ملل متحد که در برنامه های قبلی روز هفتم با تفصیل در موردش معلومات داده شده، از سرمنشی ملل متحد خواسته شد که در ظرف 60 روز یعنی 2 ماه در مورد کارهایی که در قسمت انجام داده به شورای امنیت گزارش بده. جلسه دوحه در واقع به همین ارتباط است و سرمنشی ملل متحد به خاطر اجرای وظیفه هایی که شورای امنیت برش سپرده در جلسه دوحه فعالیت های خواهد داشت و نتایجش پیش از پوره شدن 2 ماه به شورای امنیت گزارش خواهد داد. خب لحظات پیشتر گفتیم که در شورای امنیت ملل متحد در مورد تشکیل گروه تماس تفاوت نظر پیدا شد که او بخش از مسوده حذف شد. در واقع اگر به یاد بیننده های گرامی باشد، در مورد تعیین نماینده خاص ملل متحد هم اختلاف نظر وجود داشت. نماینده های روسیه و چین در ملل متحد از دادن رأی مثبت امتناع کردند، یعنی رأی ممتنع دادند و گفتند که اگر در تعیین نماینده ملل متحد با ما یعنی با روسیه و چین و همچنان با طالبان مشوره نشه، نماینده خاصی اگر برگزیده میشه موارد تایید او کشورها نخواهد بود. روسیه و چین و همچنان ایران و شاید هم تا حد پاکستان میخواهند که نقش و نفوذ کشورهای منطقه در مورد افغانستان بیشتر باشه و تا حد امکان از نفوذ کشورهایی که دورتر هستند کاسته شود. این کشورها خودشان یک سلسله کوشش‌های دیپلماتیک روی دست گرفتن و به همین سلسله بود که نماینده خاص ایران در مورد افغانستان که در این حال سفیر ایران در کابل است، حسین کاظمی قومی و بعضی مقام‌های دیگه ایران با امیرخان متقی وزیر خارجه حکومت طالبان و بعضی از دیگه مسئولین طالبان ملاقات کردند و کاظمی قومی بعداً گفت که امیرخان متقی به این توافق کرده که نماینده‌های خاص کشورهای ایران، چین، روسیه و پاکستان در کابل جلسه داشته باشند. نماینده خاص ایران در مورد افغانستان بعداً به خاطر اینکه حمایت پاکستان و هند هم در مورد نشست نماینده‌های خاص به دست بیاره به پاکستان و هند سفر کرد. اما در امور روزها روابط بین ایران و پاکستان در دیگر موارد تیره شد و مبادله اتهامات و حمله به بعضی از اهداف به داخل قلمرو یکدیگر صورت گرفت و مسائل نشست حداقل در رسانه ها زیر شعاع قرار گرفت. ولی کاظمی قومی گفت که در مذاکرات که در اسلام آباد صورت گرفت، پاکستان هم به نشست در کابل که به اشتراک نماینده های خاص 4 کشور در مورد افغانستان برگزار شود توافق کرده. جلسه احتمالی که این روزها از او صحبت میشه در کابل در همین ارتباط است. در نشست چند روز بعد مسکو هم همین 4 کشور روسیه، چین، ایران و پاکستان اشتراکات داشتند، اما در اوجه و اساس گفته زمیر کابلوف رئیسان شورای امنیت این کشورها سهم میگیرند و در جلسه احتمالی کابل نماینده های خاص این کشورها در مورد افغانستان اشتراک میکنند. در هر صورت این هفته طالبان بار دیگر موقف خود را تکرار کردند که از نظر اونا تعیین نماینده خاص ملل متحد در مورد افغانستان غیر ضروری است. و تام وست نماینده خاص آمریکا در مورد افغانستان این هفته در یک کنفرانس مطبوعاتی با یک تعداد خبرنگاران که به صورت مجازی و از طریق اینترنت برگزار شد گفت که بخش مهم وظایف و کارهای نماینده خاص ملل متحد که قرار است برگزیده شود، این خواهد بود که زمینه مذاکرات جناح‌های افغانی، مذاکرات بین الافغانی را فراهم بسازد که میتونه منظور همون مذاکراتی باشه که در دوحه انجام ناشده باقی ماند. به هر حال موضوع تعیین نماینده خاص ملل متحد و ای که او شخص چه وظایفی را باید انجام بده و همچنان این موضوع که ای گزینش تا چه اندازه تایید کشورهای درگیر در مسئله افغانستان را به دست خواهد آورد، برای اونایی که جریان افغانستان و نشست‌های مربوط به این مورد دنبال میکنن در روزها و هفته های آینده یکی از موضوعات خود بود که با دلچسپی زیاد دنبال خواهد شد. و شاید دلیل اصلی نشست مسکو هم با سلسله کوشش برای یافتن جای پا در مورد افغانستان و کوتاه ساختن دست دیگران ای باشه که پیش از نشست آینده دوحه تایید کشورهای همسایه دیگر هم جلب کنم و این کشورها، همین چهار کشور، چین، روسیه، ایران و پاکستان، در نشست دوحه موقف واحد و هماهنگ داشته باشند. پاکستان اگر از یک طرف به نشست‌های مربوط به افغانستان در مسکو، احتمالاً کابل و دوحه اشتراک میکنه و به عنوان همسایه خود در امور افغانستان حقدار میپنداره، برخوردش در برابر افغانستان در طول سالها نوع خود بزرگبینی و دیده حقارت در برابر افغانستان انعکاس داده. اما سخنانی که این هفته لوی درستیز، یعنی مسئول عمومی قوای نظامی پاکستان عاصم منیر در مورد افغانستان گفت، در تندی و اهانت آمیز بودن خود، دور از معیارهای دیپلماتیک و در تاریخ مناسبات پر از نشیب و فراز روابط بین افغانستان و پاکستان تقریبا بی سابقه بود. عاصم منیر در یک بیانیه که خطاب به محصلین در مورد پالیسی پاکستان در برابر همسایگان ایراد کرد گفت که جان یک پاکستانی مهمتر از تمام افغانستان است. این جمله در پهلوی ای که بسیار اهانت آمیز است هشدار دهنده هم است. در یه آخر مقامات مختلف حکومت موقتی پاکستان ادعا میکنند که بخشی از رهبری تحریک طالبان پاکستان TTP در داخل قلمرو افغانستان هستند و اونا از همونجا حملات را علیه نیروهای نظامی پاکستان طرح‌ریزی میکنند و باعث کشته شدن عساکر و افراد ملکی در پاکستان میشن. در یه طور یک فضای اتهام و بدگمانی حرفای عاصم منیر نوع تهدید به تخریب تمام افغانستان بود. این سخنان به این معناست که اگر در نتیجه حملات TTP که سرچشمهش در افغانستان بوده باشه یک فردی از پاکستان کشته شود، به حملات خونین به افغانستان خواهد پرداخت یا امکانش است. این نوع موقف گیری مثالش در ماهای اخیر در شرق میانه در اسرائیل و غزه هم دیده شد. عاصم منیر در بخش دیگه بیانش ادعا کرد که پاکستان در جریان 50 سال به 5 میلیون افغان غذا تهیه کرده. نظر عمومی ای است که پاکستان پس از مهاجر شدن میلیون ها افغان در دهه 80 کمک های سرسام‌آوری را با عنوان ای که به پناهندگان داده میشه از کشورهای غربی به دست آورد. ضمناً مهاجرین افغان در مجموع سرمایه های هنگفتی را با خود از افغانستان آوردن و تعداد بیشمارشان با تأسیس بزنس ها و سهمگیری در تولیدات مجموعی پاکستان و همچنان با پرداخت کرایه های بلند و مصارف روزانه جریان پولی اقتصاد پاکستان نیرومند ساختن و باعث رشد بیشتر اقتصاد پاکستان شدن. در حال گفتار بسیار تند و تحقیرآمیز عاصم منیر نشان می‌دهد که سفر روزهای پیش مولانا فضل الرحمن به افغانستان و ملاقاتش با طالبان و احتمالاً با رهبر طالبان در قندهار نه تنها تأثیر مثبت در بهبود روابط نداشته، بلکه شاید باعث تیره‌تر شدن و سردتر شدن بیشتر روابط میان طالبان و حکومت پاکستان هم شده باشد. چنانچه تقریباً متصل با برگشت فضل الرحمن از افغانستان به پاکستان، بندر تورخم هم بار دیگه بسته شد که بعد از تقریبا 10 روز مسدود بودن دوباره باز شد. دلیلی که در قسمت مسدود شدن بندر تورخم عنوان شده بود که پاکستان از رانندگان و عمله موترهایی که وارد پاکستان می شدن پاسپورت و ویزه طلب می کرد که این تقاضا قبلا هم شده بود. در مقابل طالبان هم از رانندگان پاکستانی که داخل افغانستان می شدن تقاضای بالمثل کردن و پاسپورت و ویزه را شرط گذاشتن. بر اساس گزارش ها طالبان هشدار داده بودند که در صورت حل نشدن مسئله سرحد برای همیشه می بندن و این کار باعث می شد که صادرات پاکستان به آسیای میانه از طریق افغانستان مختل شود. در رابطه با باز شدن دوباره گذرگاه تورخم بر اساس گزارش اسوشیتد پرس طالبان صرف گفتند که بندر تورخم در نتیجه مذاکرات دو طرف باز شد، اما مقام‌های سرحدی پاکستان و اسوشیتد پرس گفتند که پاکستان به رانندگان تا 31 ماه مارچ یعنی تقریبا 2.5 ماه وقت داده که سرشته پاسپورت و ویزه خود بکنند و بعد از او بار دیگه داشتن پاسپورت و ویزه پاکستان شرط ورودشان به پاکستان خواهد بود. روز چهارشنبه 24 جنوری مصادف بود با روز جهانی معارف. شاید این تصویر موضوع را کمی بیان کرده بتانم. در جنگ تاریکی و جهل با دانش نور معرفت راه خود باز کرده نیست. در جامعه که دروازه های مکتب و صنف 6 به بالا و دروازه های پوانتون ها و دانشگاه ها و مراکز مهم تحصیلات عالی برای تمام دختران برای نصف تمام نفوس کشور زیادتر از 2 سال بسته نگه داشته شده باشه، یافتن یک مناسبت برای بزرگداشت از روز جهانی معارف شاید کار آسانی نباشه. برای صدها هزار و زیادتر از 1 میلیون دختری که از تحصیل محروم ساخته شدن شاید بزرگداشت و برپا کردن مراسم به مناسبت روز جهانی آموزش و معارف یک یادآوری تلخ از حالت خودشان و جامعهشان باشه. در جریان زیادتر از 2.5 سال گذشته طالبان حتی دلیل بسته کردن مکاتب هم با مردم شریک نساختن. بعضا از نصاب تعلیمی صحبت میشه، بعضا گفته میشه که همه چیز آماده است، منتظر امر رهبری هستیم، منتظر امر ثانی، و بعضا به صورت مبهم ادعا میشه که تلاش ها در قسمت ادامه دارد. در بخش دیگر تا جایی که به تحصیلات مذهبی و دینی ارتباط میگیره به نظر بعضی از ناظران کار بسیار زیادتر از اندازه ضرورت صورت میگیره و این اقدامات هنوز هم در حال افزایش بیشتر است. این هفته اعلام شد که در 34 ولایت افغانستان از زیادتر از 50,000 تن از فارغان مدرسه ها امتحان گرفته میشه. با اونایی که دوره خامسه را سپری کردن، دوره که وقت کمتر نظر به 12 سال مکتب میگیره، طبعا درجه بکالوریا داده میشه. فارغان درجه عالیه مدرک لیسانس به دست میارن و اونایی که دوره عالمیه را در مدارس پشت سر گذاشتن درجه تحصیلی معادل ماستری را نصیب میشن. شمار مدرسه های دینی در افغانستان به سرعت در حال گسترش است و وزارت معارف حکومت طالبان قبلا اعلام کرده که در حدود 100,000 تن با عنوان مدرسین در مدرسه ها استخدام میشن. چند ماه پیش به اساس یک برنامه حکومت طالبان از اونایی که میگفتن مسائل دینی را در مساجد و دیگر جاها آموختن اما سند به دست ناوردن صرف یک امتحان گرفته میشد و در صورت کامیابی اونا هم درجه بکالوریا یا معادلش را به دست می آوردن. شاید امی عده در جمله 100,000 تنه باشند که وزارت معارف طالبان در نظر داره اونا را به عنوان مدرسین و کارمندان مدرسه ها استخدام کنند. این هفته به مناسبت روز جهانی معارف صندوق ملل متحد برای حمایت کودکان یونیسف اعلام کرد که افغانستان در تمام جهان با این ترین سطح کیفیت دانش دارد. ریچارد بنت گزارشگر ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان گفت که دسترسی نداشتن به آموزش با کیفیت و اتکای شدید به مدارس همراه با بیکاری و فقر زمینه را برای رشد طرز تفکر افرادگرایانه مساعد می‌سازد و این حالت منجر به عواقب شدید امنیتی نه تنها به افغانستان بلکه به منطقه و فراتر از او خواهد شد. رضا اوتنبایوا فرستاده سرمنشی ملل متحد در مورد افغانستان و مسئول یونما اداره معاونت ملل متحد افغانستان در یک پیام ویدیویی در صفحات اجتماعی خطاب به دختران و زنان افغانستان گفت که شما تنها نیستین، ما با شما هستیم و گفت که خواست فراهم شدن زمینه های ادامه تحصیل دختران در افغانستان تنها خواست کشورهای غربی نیست بلکه خواست کشورهای اسلامی هم است. در پیام به کنفرانس سال گذشته سازمان همکاری کشورهای اسلامی اشاره شده که اوتنبایوا هم در کنفرانس اشتراک داشت و کشورهای اسلامی در کنفرانس باز شدن دروازه های لیسته ها و تحصیلات عالی را به دختران خواستار شده. یونما هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان این هفته از یک دید دیگه هم زیاد در اخبار بود. دفتر یونما گزارش سه ماهه خود را درباره افغانستان پخش کرد که در او از ادامه دستگیری های زنان به اتهام بدحجابی و بسیاری از برخورد های دیگه طالبان که تبعیض‌گرایانه و خلاف حقوق بشر خوانده شده بود یادآوری شده و مثال های هم آورده شده. همچنان معاون سخنگوی وزارت خارجه امریکا ودان پاتل در یک کنفرانس خبری گفت که در حالی که طالبان خواستار به رسمیت شناخته شدن هستند، ادامه برخوردشان به شکل فعلی یک نگرانی بزرگ به افغانستان، امریکا و دیگر کشورها به میان آورده. گزارش یونما با انتقاد تند از طرف ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان مواجه شد. مجاهد ضمن یک پاسخ رسمی در شبکه ایکس گفته های یونما را به بیخبری از شریعت و در موارد اهانت به شریعت متهم کرد. محتوای گفته های ذبیح الله مجاهدی بود که اعمالی را که طالبان انجام میتن مطابق به شریعت اسلامی است و ای اعمال خلاف حقوق بشر خواندن اهانت به باورهای اسلامی است. نگفته نمانه که گزارش یونما در پهلوی ای که طالبان برافروخته ساخت انتقاد شماری از زنان و فعالین سیاسی را هم از یک دید برعکس بار آورد. از دید ای فعالین سیاسی و نهادها که خواهان قاطعیت بیشتر هستند، گزارش یونما روی هم رفته ملایم و نوع سازشکارانه است. این هفته یک تیاره کوچک مربوط به یک ماسه روسی در کوفا به بدخشان سقوط کرد و باعث کشته شدن دو نفر شد. از جمله 6 تنشین تیاره 4 تنشان عملی تیاره بودند که اونا زنده ماندن، اما 2 مسافر تیاره در این حادثه جان باختن. قصه به اساس گزارش های رسانه های بین المللی از این قرار بود که یک خانم روسی در تایلند شدیدن بیمار می باشه و شوهر مسنش که مشکل پولی نداشته یک تیاره کوچک که در واقع یک امبولانس هوایی بود و اصلا ساخت فرانسه است به مصرف خود به اصطلاح دربست به کرایه گرفته بود تا بیمار در مراکز صحی روسی انتقال داده شود برای تداوی. تیاره در راه سفر به روسیه در شهر پشاور تیلگیری میکنه، اما بعد از پرواز پیلوت تیاره از کمبود تیل در تیاره خبر میده و میگه قصد داره در تاجیکستان به خاطر تیلگیری توقف کنه، اما تا اوجا نمیرسه به دلیل خلاص شدن تیل و به روایت دیگه به دلیل مشکلات تکنیکی در منطقه پربرف کوه آب سقوط میکنه در بدخشان. شاید این موضوع که سقوط ناگهانی نبوده و پیلوت تا حد فرصت یافته که خود به زمین نزدیکتر بسازه و همچنان به علت ای که تیاره کوچک در یک همواری در روی برف به زمین خورده باعث شده باشه که عمله تیاره زنده ممانن. اما زن و شوهر نسبتاً بزرگسال در حالی که یکی از بیماری وخیم رنج می برد در این حادثه جان باختن. یک سرنشینی که سالمتر بوده راه خود در برفا تا یک قریه باز کرده و کمک خواسته، بعد مردم قریه و همچنان طالبان عاجل به کمک رسیدن و زخمی ها را به کابل انتقال دادن. روزنامه گاردن نوشت معمولا تیاره ها از فضای افغانستان دوری می کنند، اما در دهلیز و خانه بدخشان عبور تیاره صرف چند دقیقه مختصره دبر می گیره. دقایق مختصر ما هم در این برنامه پایان یافت. تا هفت روز دیگه و تا روز هفتم دیگه با شما خداحافظی میکنیم. تندرست و خوشبخت باشین.